توضیح کړل چې دا خو نړیواله پدیده ده، لیکن د سیمې په سطح باندې هم د مختلفو هیوادونو غړي پکې راټول شوي دي، نو یو جدي تهدید نه ده؟
مطمئنا افراطیت دا چې
بلې اورم، ستاسو آواز اورم، مهرباني
زما واشته اوس
بلې
دا چې افراطیت د اسلام تر نامه لاندې دا غ فهم پر بنیاد باندې چې دی لري هغه نړیوال او اخوات پر بنیاد باندې دا مطمئنا اوږد باز دی، اما په مرکزی آسیا کې تاجکستان او ازبکستان او په داسې په دې جمهوریتونو کې مطمئنا حکومتونه یو سلسله داسې افراطي حرکت کوي چې هلته یې ډېر خلک په قهر کړي دي. همسایګانې همدغه هیوادونه دي چې دلته کولی شي تنفس وباسي. دا چې طالبان د داعش سره اوس کوم تړاو نه لري، زما په پوها باندې په هغه وخت کې چې د جمهوریت د نړولو خبر وه تمام افراطیون په شمول د پاکستان د طالبانو د اس ای مرسته باندې متحدان د طالبانو سره په افغانستان کې جهادي کارونه مخ ته وړي دي. اوس چې دا تفاوتونه دا حالت نه وی راغله، آیا تر کومه هده پورې به دوی وکړی شي ځان ورنه بیل یا ویا یې بیل کړی دی، او څومره به اعلامیې تاثیر وکړي په عمل کې به څومره دا کار وشي؟ مطمئنا رسمي سیاست خو همغه دی چې جناب مختار صاحب اعلان وکړو، وزیر د خارجه سرپرست وزیر خارجه او نور مسؤولین اعلانوي، اما چې په عمل کې په ساحه کې به څومره دا کار عملي کړی شي، آیا واقعا طالبان به په دې وتوانېږي که ونتوانېږي؟ په ظاهر کې خو داسې ښکاري چې ډېر علاقمند دي چې د دې مورد کې د هېچا په وطن کې مداخله ونه کړي او خپل آب وطن آباد کړي. اما دا په دومره سادګۍ باندې هم نه دی چې وویل شو اخلاص شو. مطمئنا په دې برخه کې پاکستان چې وایي چې دا یې نیولې، هغه یې نیولې ده، یا وزیر د دفاع د پاکستان مدمخ کې هغه اعلان وکړ چې موږ د نړۍ د پاره د ښکلا دا جنایات کړی دي. دوی خپل یو سلسله داسې شیان تولید کړي دي چې دوی پې باندې خبر دي، دوی خپل سیمې ته راوستي دي، پیسې او ډالر پې باندې اخیستي دي، اوس په باندې پوهېږي چې په دې سیمه کې دی، په جمهوریت په سقوط کې دی. په دې خاطر باندې تمام د مختلف ابعاد لري چې بعضی یې تنه په اعلامیو باندې نه ختمیږي، بعضې استنادات شته دي، اما په سیمه کې په دې خاطر باندې چې سیمه کې یو سلسله بهانې شته دي او یو سلسله استخباراتي سترې لوبې شته دي، یو سلسله مخالفتونه د امریکې او د چین، د امریکې او د روسانو او آسیایي بیانه باندې تاثیر دار ډول، او په هر کې د پاکستان د استابلیشمنت خدمات د ډالرو په مقابل کې. دا تمام هغه شیان دي چې په دې موضوعګریګانو کې تأثیر لري. اما یو خبر باندې تاکید کول غواړم، منګه چې وایو د پاکستان منظور مو د پاکستان استابلیشمنت دی، در غیر د هغه نه منګه تاریخي ورونه اغوی چې شلکاله لاسکاله پینځلسکاله په جهاد دوره کې افغانانو سره خپل ډوډۍ خپل کور مایي کړه، سره اصلا مداخلت او په اصطلاح دښمنی نشته ده، اما دلته منظور د پاکستان استابلیشمنت دی چې خپل برنامه لري. دقیقا هم هغه جناب مختار وویل دي، دروغ وایي، خپل په اصطلاح بام واوري په دا باندې په دی خو باندې راځي. اما لامل په دوی کې دی، دوی ایجاد کړی دي، دوی تربیه کړی دي، دوی صادر کړی دي، او همدا اوس هم په مختلف بهانو باندې چې په خپل ګټه باندې استعمال کړی شي یا استعمالوي. دا یو ملي څخه مطمئنا د بلوچانو په ضد، د پښتنو په ضد، د یو سلسله ازادي خواهي په ضد باندې دوی هم دغه ځواکونه استعمالوي. دا چې څوک په دې عملیاتو کې واقعا داعش و او څوک هسې د داعش تر بهانې لاندې، دا هغه شیان دي چې همهغسې مې چې ابتدا کې وویل، په انفرادي شکل د استخباراتي معلومات بنیاد باندې باید مستند شي او هسې هوایي اتهام واردول، همهغسې جناب مختار ورور هم وویل به درست نه وي. مطمئنا نړیواله ټولنه که چېرته داسې شواهد ثابت کړي چې طالبان په دې کلاس کې مطمئنه ده پاکستان به تینه سو استفاده کوي او هغه تینه سو استفاده کوي دا سو استفاده ده پاکستان د استخباراتو او د استابلیشمنت کار
مننه
مستند ده تشکر
مننه سیدی صاحب مختار صاحب د داعش عملیاتو تکو ګرو په افغانستان کې په 2023 او 2024 کلونو کې د راپورونو لمخې د داعش پر ضد تر څلور ډیر عملیات شوي دي په 2025 کال کې دا عملیات که څه هم کم دي او ځینو خوشبینی هم څرګنده کړې بل چې د داعش عملیات په افغانستان کې کم شوي دي خو په دې اونۍ کې چې کوم عملیات په کابل کې وشول بیرته ممکن د اندېښنې سبب شي تاسو ته څنګه ښکاری سي د داعش فعالیتونه په افغانستان کې آیا غلي شوي دي بیا به بیرته را برسېر شي او کنه دا ډله ورو ورو کمزوري شوي ده درته ښکاری
یاو موضوع باید موږ او تاسو هیر نه کړو چې د گاونډیانو ستراتیژیک دپت یا عمق د ستراتیژي د افغانستان په حق لا تغییر نه ده موندل یعنی گاونډیان مو نه غواړي چې په افغانستان کې پر خپل پښو ولاړ داسې افغانستان شتون ولري چې هغه د خپلو ملي منافعو لپاره یو تعریف ولري او د یو افغاني ستراتیژي لمخه د خپل دښمن او دوست لپاره یو تعریف ولري په دې معنا چې اوس داعش په ځینو ځایونو کې په افغانستان کې اسلحه لري یا چیري زبل سپول کیږي یا د طالبانو لخوا ټاکول کیږي مفهوم دا دی چې د ګاونډیانو ستراتیژي د افغانستان په حق لا تغییر نه ده زمونږ هیله دا دی او نظر متاتی چې طالب د افغانستان یو واقعیت دی او یو افغانی پدیده دی افغانان پیژني د شکلات پر ضد جنگیدلی ځان د تاریخ لري دلته په هر کله یو باندې کې ژوند کړی طالبانو دریځ د داعش په ضد د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې مشخص او معلوم دی اول دا دی چې داعش نه افغانی پدیده دی او نه افغانان غواړي چې داعش پر افغانستان باندې حاکم شي او نه د افغانستان اسلامي امارت دا غواړي چې داعش د دل لارې تاجک د افغانستان د جغرافي د لارې تاجکستان او ازبکستان او مسکو لپاره د تهدید دی او نه د غواړي د اروپا لپاره د تهدید دی بل موضوع دلته دا دی چې کله موږ وایو چې ستراتیژي تغییر نه ده موندلې کله چې په افغانستان کې یو چیرې یو ډله پیدا کیږي او هغه د بمونو سره واسطه سره او د طالبانو استخبارات نیسي د اعتراف کوي چې موږ چیرې ترنینګ شوي یو سره کمپین شو چیرې راغلو چیرې مو بم کې خو چیرې مو افغان کور وان کړل یا د پولیس رینجر مو په بم والو زول یو طالب مو وژل یو کلیوال مو وژل د معنا دا دی چې گاونډیان لا هم د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر نه دا ورکړي خپل د مخه ضرورت دلته دا دی چې طالب دی د یو ملت په توګه مخامخ د گاونډیانو سره د خبرې وکړي او دا دی وایي چې دغه پدیده کدی د لارې افغانستان تهدید دی او تاسو د افغانستان نه بلکې د نړۍ امنیت لپاره تهدید دی یو ځل بیا په تایید سره ویلی شم چې د داعش طرح نه افغانان دي او نه طالبان دي نه بنسټګرې طالبان دي او نه افغانان دي بلکې افغانان د داعش د عملیاتو په نتیجه کې قربانیان دي او د افغانستان د ملت دریز د اوسنی نظام دریز د خلکو دریز دا دی چې باید نړیوال دي د داعش اصلي مرکز اصلي طرح او هغه چې سپانسر ورکي پیسې ورکي امکانات ورکي اغه ځای دې ټارګټ کی
همدغه څوک دی مختار صاحب همدغه څوک تمویل وستا سو باور
دا نړۍ ته مشخص شوی داعش افغانی پدیده نه دی داعش په عراق کې او بیا راغی ایران تر راغی د ایران نه پاکستان تر راغی او اوس په نور ملکونو کې هم شتون لري داعش اوس افغانستان تر راغی دا نړۍ او د نړۍ استخبارات ته معلوم دی چې کوم ملک کې د داعشانو اډا دی دا اوس دنه ملکونه غواړي چې افغانستان لپاره تهدید جوړ کړي دا اوس غواړي په افغانستان کې جګړه تلمن وهي دا اوس دنه خلک غواړي د مقاومت په نوم افغانستان لمنځوي سي دي خلک د افغانستان نوم نه مني د نیابتي جګړې ته لار اخلاصوي د ایران استخبارات په دغه لاس لري تاسو غواړي چې ایران دی د جمهوریت په وخت کې په دوه ستراتیژیکو اهداف کار کول هم د جمهوریت سره کار کول هم طالبانو سره مرسته کول همداسې اوس ایران په افغانستان کې ډېر خطرناک ستراتیژي لري افغانان نه باید په دې ګلوبل ټوریزم کې یا په دې د قطبونو په کشمکش کې یا په دې سترو جګړو کې دخیل شي. موږ د یو متوازن بی طرف ستراتیژیک نافعلی سیاست په نتیجه کې غواړو افغانستان وژغورو. موږ نه د هیڅ چا لپاره تهدید نه یو. نړۍ ته دا مشخص دی چې داعش چا جوړ کړی، چیرې دی، چیرې اوسیږي، امکانات یې چیرې دی، پیسې یې چیرې دي. افغانان خو هیڅ شی نه لري. کور یې ورته وران دی، جومات یې ورته وران دی، کلی ورته وران دی، هسپتال یې ورته وران دی. افغانان اوس کولی شو چې یو مرکزي نظام منځته راغلی چې هغه موږ سل انتقاد پرې لرو چې طالب باید د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي، خو دا یو فرصت دی چې موږ باید لپاره کار وکړو چې طالب آر کو او طالب ته د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا ووایي چې تاسو داسې یو نظام منځته راوړي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي، مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، د دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري. دا موږ هم د طالبانو د نظام نه غواړو. اما که کله د داعش موضوع منځته راځي، نو موږ په صراحت او جرأت دا ویلی شو چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش پر ضد جنګېدلی او د داعش پر ضد جنګېږي. اوس هم داعش په تخار کې دوی ورسره وجنګېد، په کونړ کې ورسره وجنګېد، په لوګر کې ورسره وجنګېد، هغه ورځ د کابل په منځ کې ورسره جنګېدلی. یعنې دا چې تاسو ګورئ هغه نور ملکونه دي چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، هغه دوی ته باید نړۍ، تاسو د داعش مرکز، تاسو باید د افغانستان په امورو کې مداخله وکړئ.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو ته د داعش مرکز کوم ځای ښکاري؟ یعنی تاسو په باور باندې داعش څوک ته میلوي؟
مطمئنا داعش خپل د ابتدا نه هغه سیاسي برنامه درلودلې چې کنفرنسي د تیوري پر بنیاد باندې د یو سلسله معینو اهدافو دپاره منځته راغلی او استخباراتي مراجعو منځته راغلی. او دا په دې معنا نه ده چې تمام هغه څوک چې په داعش کې هغه به د استخباراتو سره لار لري. زما په فکر باندې داعش اوس یو فکر دی. دا فکر په مختلفو داسې نه دی چې کوم یو مشخص واحد سازمان او هغه هر چېرته به ځي او راځي. په دغه فکر او د دغه چتر لاندې مختلف استخباراتی مراکز، مختلف هیوادونه د ګټو د منافع او د مصالحو پر بنیاد باندې دلته وهلته دا حرکت نامه لاندې یو سلسله تحریکات کې او دا جملې څخه پدې کې هیڅ شک نه لرم چې د پاکستان استخبارات د خپل اهدافو د تحقق لپاره په ماینو وسایلو باندې خپل په اصطلاح برنامې لرلې دي. په عربي هیوادو کې هم تر دې راهده پورې و. اما هغه سیمه چې په ابتدا کې اشاره وکړه، کله چې په سوریه کې ټکول کیږي، روسان یې ټکوي او د روسانو نه د انتقام اخیستلو په اصطلاح په خاطر باندې داسې سازماندهي کیږي چې آسیا میانه او دته د دغه هیوادو لا نه ورسې. دا چې تر کومه هده پورې موفق و که نه و، زه فکر کوم مخکې د دې نه چې دا یو داسې واحد جسم اوسي، تر ډېره هده پورې د استخباراتي مراجعو لوبې دي چې
د دغه داعش ته نام لاندې نن سبا دلته ولته کوي. شکر. مننه سیدی صاحب. مختار صاحب، تاسو مخکې ستراتیژیک عمق ته اشاره وکړه چې افغانستان ته ځینې ګاونډیان په دې سترګه ګوري. تر ډیره پورې دا خبره خلک پاکستان ته کوي چې پاکستان له افغانستان نه د افغانستان ته په دغه سترګه ګوري. لیکن په ورته وخت کې تاسو مخکې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې، د پاکستان د خراب اقتصاد په اړه مو خبرې وکړې، او بیا مو دا هم توضیح کړ چې د پاکستان ګټې په دې کې دي چې په افغانستان کې صلح وي، ثبات وي، چې منځنۍ آسیا ته لاره پیدا کړي. که چیرته دغه ټولې خبرې سمې وي، نو ولې باید پاکستان افغانستان ته په دې سترګه وګوري؟ درې موضوع
دلته ډیر مهم دی. یو دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک یا اوم د ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده منتظر. که پاکستان غواړي چې په دې خطه کې بنهایس دی او ملک پاتې شي، د افغانانو سره د مخامخ د تعامل او د تفاهم ژبه وکاروي، د دې استخباراتي نیابتي جګړې له لاس واخلي. ځکه په استخباراتي او نیابتي جګړه کې دلته یو ملت پروت دی، څو زره کلن تاریخ لري. روسانو، امریکایانو او ایرانیانو او انګلیسانو ونشو توانېدلی چې دا ملک تجزیه کړي، او دا ملک دلته یو ستر تاریخ لري. دلته امپراتورونه پاتې شوي، دلته نظامونه پاتې شوي، دلته یو ژوندی ملت شتون لري. زمون دشمنان غوښتل چې افغانستان تجزیه شي، اما د افغانستان ملت ونه غوښتل. دا یو موضوع. دویم دا دی چې د پاکستان د افغانستان د بهرنی سیاست په حقله ډیر خصمانه دریځ لري. افغانستان یو آزاد ملک دی، حق لري چې د هندوستان سره د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، او دا نشي کېدلی چې موږ یو آزاد او خپلواک ملک واوسیږو او هر څه چې پاکستان وایي هماغه ورسره وکړو. که پاکستان غواړي چې د افغانستان له طریقه دی، د واخان له طریقه دی، تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان روسیا سره دی وصل سي، زمونږ ملي ګټه او ملي منافع دا وي چې مونږ باید د هندوستان سره له طریقې د پاکستان له طریقې وصل شو. یعنی دا خو نشي کېدلی چې پاکستان زما له طریقې باید د روسانو سره وصل شي، خو زه باید د اجازه ونه لرم چې د هندوستان سره وصل شم. د پاکستان غوښتنې بے اساس دي. دریم موضوع دلته دا دی چې د ډیورن موضوع دی. ډیورن افغانان هیڅ یو افغان نه مني. که تاسو د افغانستان یو عادي فرد ته هم لاړ سئ، هغه دغه کرښه نه مني. د فرضي کرښه جنایت بوري، ظلم بوري، خیانت بوري. لیکن موږ په اوسنۍ شرایطو کې د پاکستان سره د تعامل خبرې کوو. د تعامل خبره دا دی چې ته به ماته پردی اجنډا، د پردی استخباراتي جګړې، نیابتي جګړې، داعش او غیره هر ډله چیز ته باید ماته زما جغرافیې ته ونه لیکي. دا زموږ د پاکستان نه غوښتنه ده دی که نن پاکستان لپاره ملي امنیت لپاره ګواښ دی، خپله پاکستان دا ګروپونه او دا ډلې جوړ کړي. دا خپله پاکستان جوړ کړل او خپله پاکستان وزیر دفاع ابل ورز اعتراف وکړ چې په 15 کالو کې موږ د افغانستان په امورو کې مداخلت کول، موږ دوی بنسټګر وو، موږ طراح وو او موږ غوښتل هر څه د افغانستان سره مو دغه دا هر څه کړي او دا په نړیوال میډیا کې ویلي. مګر اوس هم زموږ دریځ یو ځل بیا وایم چې که پاکستان یا نور ملک ایران دا غواړي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې د بل چا له آدرسه شروع کړي، که هغه داعش وي، که هغه یو داسې دروغجن یو مقاومت چې د افغانستان میلیونونه ډالر تښتولي، هغه دوی ته پیسې ورکړي، چېرته یو جومات والوزي، چېرته یو ښار کې او بم کېږي، چېرته یو سپین ږیری ووژني، نو موږ په ده مطمئن یو چې افغانستان جغرافیه به پس له دننه د نیابتي جګړو مرکز نه وي. خو دا په دې صورت کې کېږي چې طالب او د ملت په منځ کې د فاصله نه وي. طالب باید د یو قانون اساسي له مخه دی خپل امیر او زعیم وټاکي. طالب دی باید د افغانستان ملي باورونو او ملي ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. طالب دی باید د پوهنتون او د ښوونځي دروازې د افغانستان د نجونو په مقابل کې خلاص کړي. طالب باید د خپلو دوستانو او دښمنانو لپاره یو ملي تعریف ولري، او طالب دی باید د افغانستان سیاست ناپېلی او متوازن د قدو قوتونو او د قدرتونو په منځ کې کړي. همدا اوس که روسان موږ سره ډېر نږدې شوي او چینایان موږ سره نږدې شوي او موږ د غرب سره فاصله لرو، دا زموږ په ګټه نه دی. که تاسو د چینایانو د روسانو د ټول عمر اقتصادي پروژې یا اقتصاد پیسې چې افغانستان ته ورکړي د امریکا د یو میاشتې پیسو سره نه برابرېږي، او په دغه عصر کې د افغانستان د جغرافیا یعنې جیو پولیټیک یا جیو ستراتیژیک جغرافیا تقاضا او ډیمانډ دا دی چې موږ د یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې غواړو د غرب سره ښه تعلق ولرو، او دغه تعلق د طالبانو لپاره مفید او مؤثر دی. طالبانو نه غوښتنه کوو چې ستره لویه جرګه جوړ کړي. طالبانو غوښتنه دا کوو چې ستره لویه جرګه ستاسو د مشروعیت لپاره مفید او مؤثر دی، ستاسو د نظام لپاره مفید او مؤثر دی. تاسو خپل دښمنانو ته په خپله دلایل مه ورکوئ چې په نړیوال سټیج کې تاسو ورځ په ورځ انزوا ته لاړ شي، افغانستان تاسو سره منزوي شي، د افغانستان کدرونه د افغانستان نه وتښتي. داسې یو روایت منځته راوړي چې د هغه روایت په نتیجه کې هر افغان احساس د مالکیت په خپل جغرافیه کې او خپل مځکه کې وکړي. آخري خبر دا دی چې موږ د ګاونډیانو نه په صراحت او جرأت دا وایو، که چیرې زموږ د کور ورانولو، زموږ د جومات د ورانولو، زموږ د ښارونو د سوځولو لړۍ ته دوی د پای ټکی کې نږدي، قطعا دوی به هم آباد پاتې نه شي.
مننه مختار صاحب. سیدی صاحب، تاسو مخکې وویل چې د داعش په تمویل کې دا تور مو پوری کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم لاس لري. د پاکستان د استخباراتي ادارو ګټې به څه وي؟ ځکه چې په بلوچستان کې نارامۍ دي، خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی فعال ده، په سند هم نن سبا ځینې غوښتنې لري، خصوصا د اوبو په برخه کې له پنجاب سره مشکل لري، په ګلګت کې مظاهرې دي او په کشمیر کې هم مظاهرې دي او هلته هم ځینې خلک ترې تم شوي دي. په داسې شرایطو کې پاکستان ولې باید دا کار وکړي؟
مطمئنا ساده جواب د پیسو لپاره، د جنرالانو د جبونو ډکولو لپاره. او تفصیل زه اجازه راکړئ یو څو نقطو نور ته اشاره وکم. او هغه دا چې یو ایدیال دی چې څه ښه دی او څه خراب، او یو هغه حالت دی چې څه ممکن دی او څه ممکن نه. کچیرته پاکستان په دې باندې پیږي چې په پردی ملک آباد شوی دی، کچیرته پاکستان په دې باندې پیږي چې باثبات افغانستان د پاکستان د لپاره مناسب نه دی، بازار دا نه دی، په اصطلاح نه دی. که په دې باندې پیږي چې په افغانستان کې ملي په پخو ولر حاکمیت جوړ شي، د پاکستان ډېر تجارتونه به ودرېږي، نو دا عذر زاری کول چې پاکستان دې دا نه کوي هغه نه کوي، دا په عذر زاری نه کیږي. دوم دا چې طالبان په څه شي باندې څلور کاله باور درلود او یا لري، د تعلیم په مورد کې څه باور لري او څه مفتی درلود، د مشروعیت په مورد کې بنیادی خبره دا ده چې په هغه شي چې طالب مفتی باور لري او په څلور کالو کې عملي کړی ده، شپږ کم سم په پوری مکتب ترلاسه ده یا په دې باندې باور لري، دا دې په دې مبارکي د طالب نه غوښتل چې ته د مفتی خلاف وکړې ګناګارې. زما سپارش دا ده چې په هغه څه چې تاسو باور لرئ په تاسو دې مبارک، خو تاسو څوک اسئ چې زما په دې عملي کوي؟ دا هغه بنیادی سوال ده چې طالب جواب نه لري. دا چې لوی جرګه او یا یو سلسله نور مسائل او د هغه په نتیجه کې فرمایشي شان من سره شي، دا زمونږ د مشکل حل نه ده. دلته په نړیواله کچه او د افغانانو په سطح د رهبر جوړولو په بنیاد باندې متمرکز دي. دلته یو د افراد د مقاومت تر نامه لاندې وایي چې موږ د همغه عائشه سره چې د تاریخي لحاظ د افغانستان دښمن دی رابطه لرو او یو سلسله شیونه متبادله کړي. دلته سپین سترګي تر دې حده پورې رسیدلې ده چې د باګرام اده که غواړی نو راشي زمنګ نه وایي چې دا زمنګ د قومي ساحه ده. دلته داسې مسائل روان دي چې ډیر ځلی سړی حیرانیږي چې دا خلک له صرف الف با د سیاست خبر دي او کنه دي. زه په دې باندې تاکید کول غواړم چې د داعش فکر هغه وخت لمنځه تلی چې موږ د بی عدالتو یو سلسله لاملونه د منځ وسو. خبر ستاسو اصلي سوال چې د پاکستان څه ګټه ده، د بے ثبات افغانستان د لپاره د پاکستان ګټه ده، د پښتنو د حرکتونو د ماتولو د لپاره د یو سلسله افراطی حرکتونو راوستل او د هغه په نتیجه کې د پښتانه د بلوچستان په باندې ټکول د پاکستان غوښتنه ده او د تنظیمي هغه افراطی طالبان د پاکستان چې ګویا طالبانو ته دا سروهي ورکړ شو چې راځي د منګ سره کې نه وای، او د هغه په نتیجه کې پاکستان سند راټولو چې دغه د خطاس سره ناس دي، نو تاسو د افراطینو سره هستی. د هغه سیاسي سادهګیګانې دي چې په افغانستان کې وشو او موږ په هغه وخت ورته متوجه کول شو ته متوجه نشو. دی کې د دې دا غټه ده چې دی په دغه لوبو کې دغه 200,000 عسكر چې لري د نړۍ د تهدید لپاره وایي کدا مونږ کړه دا به د نړۍ تهدید د پاره د افراطیت د تهدید د پاره، او دا به دغه په نتیجه کې به تاسو مشکلات زیات دي. راشي مونږ ته ډالر راکړي، دا ایم ایف نه ورته پیسې ورته ورکړي، د بل ځای نه ورته پیسې ورکړي، تر څو دوی خپل جیبونه ډکې، دوی د وطن سره، دوی د خاورې سره، دوی د پاکستان سره، دوی د اسلام سره له سره کومه علاقه مندي نه لري. په دې باندې علاقه مندي دي چې هغه شل پیسې د پاره قرارداد کې څنګه واخلي او پیسې څنګه تل په دې لوبو کې، په دې لوبو کې هغه د عربي هوادونو په اسلام مجاهدین چې دغه په نتیجه کې مثلا د سعودي نه یا د باز نور ځایونو نه په افغانستان کې مصروف کړی شو، دغه په نتیجه کې دغه حکومتونو د پاره یو سلسله آرامي تر منتر د خپل په خپل ذات کې هغه لوبي دي چې سره کله کله ورته ایران شي چې دا څه کثافت دی په دې لوبو کې. په دې خاطر باندې د پاکستان د جنرالانو د جبونو د ډکولو لپاره د دې جنایاتو ادامه او د مختلف لوبې په مختلفو مرحلو کې مختلف رنگ ورته ورکول چې لسره په بازوي په اسلام منګه عقل نه رسیږي.
مانه
د روان دي او د هغه په نتیجه کې د افغانستان بیگونه خلک قربان کیږي.
مانه د سید صاحب د دې خطر چې د بحث روسیو شیبو تر رسیدلی او د بحث راغون کو مختار صاحب ستاسو په باور که څه هم په دې بحث کې ځینې اشاره ورته وشوي بیا هم دا داعش آیا لوی تهدید دی افغانستان لپاره او کنه دومره لوی هم نه ده چې لکه څومره چې باسونه پیروان وي؟ ځکه چې زه تر دې پورې دا خبره کوم وبخشي مثلا هغه د سیګار پر راپور کې اشاره چې ورته شوی وای دی 2500 ترمنس افراد په افغانستان کې لري. مهرباني
زه په دې سیګار په خبرو مې ذات باور ځکه نه کیږي چې سیګار ځانته هم ستراتیژیک اهداف لري. خو زموږ نظر دا دی چې داعش د سیمې لپاره یو تهدید دی، خو د داعش مرکز افغانستان نه دی او د داعش فکر افغانی فکر نه دی. او داعش د افغانستان د جغرافیې سره، د افغانستان د فرهنګ سره، د افغانستان د کلتور سره، د افغانستان د ایمان او عقیدې او دین او تاریخ سره هیڅ تړاو نه لري.
مختار صاحب وبخښه، مختار صاحب بله او بخښه تاسو خبره قطع کوم. کچرته داعش د سیمه لپاره تهدید وي نو بیا فکر نه کوي چې ځپل هم ممکن دي ځکه چې د سیمه ټول هیوادونه باید لا سرته یو کی.
او کسیمه افغانستان من هیڅ یو خپلواک ملک ومني د طالبانو سره د تعامل او تفاهم لار غوړه کړي، سیمه د افغانستان سره خصوصا گاونډیان د افغانستان سره دوه مخې سیاست او پالیسی پریک دي، د افغانستان د منافع او د قدرنو سترګو ګوري، مونږ هم د سیمه منافع او د قدرنو سترګو ګورو. ته مطمئن یم چې د داعش ځپل به ډیر آسان وي، اما فکر نه کوم چې سیمه خصوصا زمونږ گاونډیان دا وغواړي چې باید داعش وځپول شي. دوی د دې لپاره چې په نړیوال سټیجونو کې پیسې پیدا کړي، د افراطیت په نوم پیسې واخلي، یو خاطر نړۍ ته دا ووایي چې مونږ ګوره د افراطیت او د داعش په مقابل کې مونږ قربانیان یو، مونږ باید په میلیونونو ډالر راکړي چې مونږ څه کولای داعش وټکو. او لل بلې خوا نن دغه داعش نه په شکل د افزار د افغانستان په جغرافیه کې کار وکړي چې دا د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت.
بیا مختار صاحب بیا په دغه شرایطو کې خدا خطر هم ډیر ورس پورس ممکن زیات شي چې هم دغه داعش بیا بیرته دوی ته ستونزې پیدا کړي.
قطعا هم داسې دی او انداسې وو کچېری نړۍ دته متوجي و نه وسیږي. مونږ ځل بیا نړۍ ته ځخ کو چې داعش سره او د داعش د ځپلو سره باید د هغو مؤثرو ملکونو سره کار وکړي چې هغه دوی د داعش په ځپلو کې ښه تجربې لري. طالبان وشو توانېدلې چې تقریبا په ډېرو ځایونو کې داعش مهار کی او له منځه یوسي، او په ځینو ځایونو کې که داعش له منځه نه ځي په دې معنا لري چې داعش یو بیکاپ لري، یو مرکز لري، یو ځای لري هغه نه تمویلېږي. اجازه راکړئ د یو خبره مونږ په صراحت او جرأت دلته باید وویل شي. که مونږ د لویې جرګې خبرې کوو، لویې جرګه د افغانستان په تاریخ کې یو اصل پاتې شو او د طالبانو د مشروعیت لپاره یو څېړې یا یو سټیپ لپاره مفید واقع کېدل شي. کمو غواړو په افغانستان کې اوسن انتخابات غواړو، دغه انتخابات هغه صورت کې تاسو وګورئ چې آیا افغانستان د اوسنۍ شرایطو کې انتخاباتو لپاره آماده دی. خو په هر حال افغانان باید یو ملي بین الافغاني ډایلاګ او گفتگو او تفاهم او تعامل ته ضرورت لري. تر هغه وخته پرې چې افغانان په خپله یو بل ونه مني، تر هغه وخته پرې چې افغانان مالک او صاحب او طرح دی یو افغانی ستراتیژي و نو وسیږي، د پردیو د ستراتیژیکو برخه و وسیږي، افغانستان به نور هم وران شي. په لحاظ غوښتنه مو دا دی چې موږ باید قطعی پر داسې یو کار موضوع باندې کار وکړو چې د افغانستان اسلامي امارت ته قناعت ورکړو چې ستر لوی جرګه دی راوغواړي، قانوني اساسي دی منځ ته راوړي، د نړۍ سره د تعامل او د تفاهم ژبه خلاص کړي، او د نړۍ سره د تعامل او تفاهم ژبه دا دی چې افغانستان د یو نافعلې ستراتیژیک متوازن سیاست په نتیجه کې د غرب او د روس په منځ کې باید چا په مقابل کې واقع نسی. یعنی د تقابل سیاست د افغانستان لپاره په دې حساسو شرایطو